د سهار لس بجې شوې. احمد شیبریم السلام علیکم. دا ازادي راډیو د دې ساعت د خپرونې لویه برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده. بخښنه غواړم، فرهنګي ادبي مجلې ته ځانګړې شوې ده، ازادي راډیو ادبي مجلې ته ځانګړې شوې ده. خو تر هر څه مخکې ستاسو پام د دې ساعت مهمو خبرونو ته راګرځوم. د پکتیا په جانخیل ولسوالۍ کې افغان چارواکي د لسکونو طالبانو د وژلو ادعا کوي. تمه ده چې ولسمشر اشرف غني نن هرات ته ولاړ شي. او په سوریه کې د ملګرو ملتو د پیښو د پلټنې کمیسیون وایي چې داعش د یزیدیانو په زرګونو ښځې ګرځولې دي. د خبرونو تفصیل. په پکتیا کې امنیتي چارواکي ادعا کوي چې د جانخیل ولسوالۍ کې له یولسو ورځو جګړې وروسته شپږ پنځوس طالبان وژلي چې په دوی کې شپاړس پاکستاني ملیشیا دي. د پکتیا د امنیت قمانداني د رسنیو مسؤول سردار ولی تبسم نن سهار له جانخیلو څخه په ټلیفون ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې د طالبانو پوستې تصفیه شوي دي او یو شمېر پاکستاني ملیشیا ځواکونه یې ژوندي نیولې دي. طالبانو د افغان حکومت اداره کړې ده. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل اورېدلی شي. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي چې د ناټو یو عسکر د کابل په قرباغ ولسوالۍ کې د ځان وژونکي برید له امله وژل شوی او شپږ نور ټپیان شوي دي. د ټپیانو روغتیایي وضعیت ښه یاد شوی او هغوی د درملنې لپاره د بګرام هوایي ډګر ته انتقال شوي دي. د قرباغ ولسوال عبدالسمی شریفي ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه یو تن چې د ښځو جامې په تن وې ځان مرګې برید وکړ. د ښاغلي شریفي په وینا په دې حمله کې دوه ملکیان وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي. هغه امنیتي مامورین چې د کابل ښار په دروازو کې به د سکند ماشینونو په وسیله موټر تلاشي کوي سر له سبا خپل کار پیلوي. د کابل د ګارنیزون عمومي قمندان هیله لري چې دا اقدامات به د کابل ښار د امنیت له شیګنې سره مرسته وکړي. د ګارنیزون سرپرست قمندان جنرال افضل امان ازادي راډیو ته وویل دی وای درې څلور کسان به هغه موټر چې تیریږي په کمپیوټري دستګاه کې ګوري چې مخدر مواد وسلې او چاودیدونکي مواد پکې نه وي. د سکنرونو په وسیله د کابل په دروازو کې د موټرو پلټنه د هغې امنیتي طرحې یوه برخه ده چې د ولسمشر اشرف غني له امر سره سم د کابل د امنیت لپاره جوړه شوې ده. انتقاد کوونکي په کابل ښار کې د خونړیو چاودنو له لړۍ وروسته د ښار په دروازو کې د موټرو د منظمې پلټنې نشتوالی د دې پیښو یو علت بولي. د ځینو راپورونو له مخې په ګڼ شمېر مواردو کې په چاودیدونکو موادو بار موټر د کابل پر دروازو له تېرېدو وروسته د ښار په بېلابېلو برخو کې الوزول شوي دي. تمه ده چې د افغانستان ولسمشر اشرف غني نن هرات ته ولاړ شي. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر به د سې شنبې د شپې د ځان وژونکي برید د قربانیانو له خپلوانو سره د غم شریکۍ لپاره هرات ته راشي. د هرات ښار په جوادیه جومات کې د سې شنبې په شپه په ځان وژونکي برید کې شپږ دېرش تنه ووژل شول او اووه شپېته نور ټپیان شول. د ملګرو ملتو یو کمیسیون وایي چې د اسلامي دولت ډله لا هم په عراق او سوریه کې یزیدي اقلیت په ډله ییزه توګه وژني او نړۍ د دې ناورین د مخنیوي لپاره ډیر لږ څه کړي دي. د سوریې د پیښو د پلټنې لپاره د ملګرو ملتو کمیسیون پرون وویل هر څومره چې په راقه کې پر داعش فشار زیاتېږي هغومره دوی د یزیدیانو ښځې او نجونې غلامانې کوي او نه یې پرېږدي چې وتښتي. د عراق په شمال کې د سنجار په ښار کې د 2014 کال په اگست کې په زرګونو یزیدیان داعش ونیول چې اکثر یې لا هم تری تام دي. رقه ښار د 2015 کال په وروستیو کې بیرته له یزیدیانو ونیول شو او هلته د یزیدیانو دیرش ډله ییز قبرونه وموندل شول. د ملګرو ملتو د پلټنې دغه کمیسیون وایي چې په سوریه کې د یزیدیانو پر شاوخوا 3000 نجونو او ښځو هره ورځ د داعش له لورې جنسي تیری کېږي او له هغوی سره نور زور زیاتی هم روان دی. په دوبۍ کې د نړۍ په یوې لوړې ودانۍ کې اور لګېدلی دی. د چارواکو په وینا دا ودانۍ تخلیه شوې او په پیښه کې څوک نه دي ژوبل شوي. دا په تیرو دوو کلونو کې دوهم ځل دی چې د دوبۍ په تورچ ټاور کې چې د مارینا په سیمه کې دی اور لګېږي. د دوبۍ حکومت ویلي دي چې د اطفایې څلور یونټه د دې اور د وژنې لپاره ګمارل شوي دي. اور د دې نه اویا منزله ودانۍ په نهم پوړ کې لګېدلی چې کنټرول شوی دی. او روسي خبرداري چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي دي چې د واشنگتن او ماسکو اړیکې تر ټولو ټیټې کچې ته رسیدلې او د امریکا د متحده ایالاتو د کانګرس غړي له دې کبله ګرم بللې دي. ښاغلی ترامپ پرون پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې له روسیې سره اړیکې د پخوا په پرتله تر ټولو ټیټې او خطرناکې کچې ته رسیدلې دي. ډونالډ ټرمپ دا څرګندونې پر روسیې د امریکا د متحده ایالتونو د بندیزونو د لایحې له توشیح یوه ورځ وروسته وکړې. د روسیې صدراعظم دیمیتری میدویدف د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د دې لایحې د توشیح په عکس العمل کې وویل دا اقدام د ماسکو پر ضد د سوداګرۍ د پوره جګړې د پیل معنا ورکوي. ډونالډ ټرمپ همداراز د وګړو د صحي بیمې د اصلاح پلان د رد په اړه د سنا پریکړې ته د اشارې په ترڅ کې پر خپل ټویټر پاڼه د کنایې په ژبه لیکلی دي تاسو کولی شئ له کانګرس څخه مننه وکړئ له هغو کسانو چې وی نه شوی کړی موږ ته صحي بیمه راکړي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دول شپږنی به په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو د دې سات د خبرونې لویه برخه ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې وروسته به عمان نیازې وړاندې کړي. خو لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واورېدل په پیل کې مو دا خبر درلو چې په پکتیا کې امنیتي چارواکي ادعا کوي چې د جانخیلو په ولسوالۍ کې له یولسو ورځو جګړې وروسته طالبان سخت ځپلي دي. په دې اړه تفصیل له خپل خبریال داود تپان څخه اخلو.
د پکتیا ولایت په جانخیل ولسوالۍ کې چې له تېرو 14 ورځو راهیسې دلته جګړه وه د وسلوالو ځواکونو افغان وسلوالو مخالفینو او افغان ځواکونو ترمنځ. په دغه جګړه کې تر دې مهاله افغان ځواکونه خبر ورکوي او معلومات شریکوي چې دوی نږدې سړی پورې وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې. په دې د امنیه قمانداني مطبوعاتي مسؤل سردار ولی تبسم سهار وختي موږ سره خبرې کولې. دوی په خپله په جانخیلو کې وویل هغه پوسټر چې د وسلوالو طالبانو په لاس کې وي حکومت ته تهدید واقع لاسته راوړي او په جانخیلو کې جګړه په مکمل ډول له منځه وړي خلکو عادي ژوند پیل کړی. ولې دوی وایي چې په سیمه کې کوم خلکو ته زیانونه اوښتي دي هغوی د جبرانولو لپاره او په منطقه کې د کار لپاره د پکتیا امنیه قمندان او د کلي اردو قمندان دوی په شریک تصمیم لګیا دي او ولایتي ادارې او مرکزي حکومت سره تصمیم نیسي چې دلته خلکو ته عاجل مرستې او اړینې مرستې ورسي. بلې شي بس
تپان صاحب دغه تلفات چې دوی وویل چې سلطنه شاوخوا سلطنه ټپیان شوي یا وشل شوي دي په دقیق ډول ازادي راډیو ته ونه ویل چې څو تنه وشل شوي او یا څو تنه ټپیان شوي.
د مخکینی معلومات چې ورکړی وو ته شپږ 50 پورې وسلوالو د وژلو خبره کړې وه او ویل یې شپاړس تنه په دې کې پاکستاني ملیشیا دي خو وسلوالو طالبانو دا خبره رد کړې وه چې دوی سره پاکستاني ملیشیا نشته. ولې نن سهار دوی یوه خبره وکړه چې دوی هغه اسیر عسکر چې دي هغه به د لوړپوړو چارواکو تصمیم شي د هغوی د راخلاصولو لپاره قومونو سره څنګه مخکې لاړ شي. یوه خبر دی دوی دا هم و د سردار ولی تبسم چې دوی پاکستانی ملیشیا نیولې دي په دې جګړه کې او هغه ځان سره ساتلی او وسلوال طالبان کوشش کوي چې د اسیرانو په ځای دغه ملیشیا خلاص کړي. ولې دوی دا به مرکزی حکومت تصمیم نیسي چې څنګه تصمیم ونیسي. بلې شي برس
طالبانو دوی ته دا وښتو تلفاتو په اړه څه نه دی ویلي.
طالبان ویلی چې افغان لوري ته تلفات اړولي او دوی خپل تلفات تر 15 کسو پورې مانی چې په دې ټوله جګړه کې 15 کسه وژل شوی او کسه زخمیان دي. مونږ زه ویلم چې سره خبرې شوی غا همدا خبره کړې و چې افغان لوري ته ډېر تلفات اړولي او ویډیو خبره کړې و چې په دې کې ډېر مهمات نیولي او افغان ځواکونه هم اسیر کړي دي.
هغه ویډیو خو مخکنی و یعنی د دې تازه اداو په اړه کې طالبانو څه نه دی ویلي.
تر دې مهاله طالبانو هیڅ نه دی ویلي چې دوی ولسوالۍ له لاسه ورکړې او که ولسوالۍ کې لا هم پوستې ځان سره ساتلې دي.
له داود تپان څخه په مننې طالبانو ازادي راډیو ته ویلي دي چې دوی لا هم په جانخیلو کې برلاسه دي. امنیتي چارواکي دا خبره ردوي. هلمند ته ورسو. د ګرش په ولسوالۍ کې وی ودانې ته د دولت مخالفه وسلوال ورننوتې دي. له هلمند ته د ازادي راډیو خبريال الیاس دای په ټلیفون را سره دی. دای صاحب دا پېښه څنګه رامنځته شوې ده؟ جګړه روانه ده او که دوی یوازې ودانې ته ورننوتې؟
شبر صاحب دا ودانې شخصي ودانې ده. د بازار په منځ کې موقعیت لري. د سرطانو په مخ کې مشوره ده. هر وګړي څو تنه ځانمرګي برید کوونکي چې موږ ته د سیمو خلکو څلور نفره یاد کړي دي. نن وکړي جامع حکومت وایي تر اوسه یې شمېره معلومه نه ده. یوازې دا جګړه نه ده چې دا امنیتي ځواکونه سره روانه ده. د ګرش په دې مزن کې چې دا اوس د امنیت قمانداني ته په سل متري کې موقعیت لري. د پاشان دوو پوستو څخه کړی او طالبان دې مزن کې ننوتلي دي. دغه اوس په دغه سیمه کې د امنیتي ځواکونو او افغانانو ترمنځ شوې جګړه روانه ده. د سیمې خلک وارخطا دي او د خطو په حال کې دي.
بله دای صاحب، دغه د ودانۍ خبره چې تاسو وکړه، معلومات مو ترلاسه کړي دي شخ ما سموانه ورید چې څومره کسان دی ودانۍ ته ننوتی دي؟
عمر ځواک د هلمند ولې وایم د تر اوسه دقیق ارقام د دانمرګ برید کوونکو په سنډ راکړي وایي چې لا معلومه نه ده. اما د سیمې خلک وایي څلور نفره دي چې هلته مقاومت کوي
او ډزې روانې دي. امنیتي ځواکونه هلته ورغلي دي، له دوی سره په جګړې بوخت دي.
بله عمر ځواک وایي چې تعمیر معاصره شوی دی او امنیتي ځواکونه هغه سره په جګړه بوخت دي. خو د سیمې خلک وایي چې د ښار په څو نقطو نورو نقطو کې هم وسلوال ننوتلي دي. د ولسوالۍ ودانۍ ته نږدې په یو کلي کې د مزنګ نومي هلته وسلوال ننوتلي دي. امنیتي ځواکونه تر بزر نښته دي. په پارچاو کې جګړه روانه ده او په نیال کې په دغه اپارتمان کې د سرافند مارکیټ پر غونډۍ په دې هم ننوتلي ده چې جګړه روانه ده.
الیاس تایی مننه. دا ازادي راډیو خبریال الیاس تایی و چې د ګرشک ولسوالۍ د مرکز د جګړې په اړه له تاسو سره معلومات شریکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
مخکې تر دې چې ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام خپور کړو، بیا هم د امنیت په ارتباط، د جګړو په ارتباط، خو د وی جګړې چې پای ته رسیدلې ده خو جګړې زپدې له حکومت مرسته غواړي. د کندوز د امام صاحب پولیسوالۍ کې شرط نشته، یو شمیر خلک جګړې زپلې دي، دوی له حکومت د مرستو غوښتنه کوي. اجمل آریان له کندوز په دې اړه راپور لري.
د امام صاحب ولسوالۍ متضرر شوي خلک له حکومت څخه د وراوختو زیانونو تاوان غواړي. په دې ورستیو کې د کندز د امام صاحب ولسوالۍ د ښار یو شمېر نږدې څنډې څه باندې لس ورځې د وسلوالو مخالفانو او دولتي ځواکونو ترمنځ د درنې جګړې شاهد وې، خو د دغې جګړې ډېر زیان ملکي خلکو ته رسېدلی دی. د امام صاحب ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې د جګړې له کبله د خلکو استوګن کورونه سوځېدلي دي، چې له کبله خلک ډېر زیانمن شوي دي، خو تر اوسه پورې له دوی سره مرسته نه ده شوې.
موږ ته دا څه بس ده خو اوس ښه ده، یوه هفته ګزارم چې دولت نه غواړي د خلکو سره مسلمانانو سره کومک وکړي. د ټولو کورونه شوي دي اوس په دا یو بوجي باندې موږ چې اوسي ودا موږ کورونه بلستنې چاته چې ولا داسې کورونه کې دي چې ټول دوګي شوي دي.
خلکو ته ډېر تاوانونه ورسېدل، خلک اواره سول، خلک بیچاره سول او خلک اوس امید او تمه ده چې له خو نه امنیت راشي او له بلې خوانه عاجل کومکونه باید دې خلکو سره وسی ترڅو چې دوی په زخمونو باندې ملهم کېښودل شي.
په ورته وخت کې د امام صاحب ولسوال محبوب الله سیدی هم د خلکو ستونزې مني. وایي چې په دغه ولسوالۍ کې د ورستیو جګړو له کبله څه باندې 2000 کورنۍ له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوي دي. همدارنګه یو زیات شمېر خلک متضرر شوي دي، خو تر اوسه پورې له متضرر شوو خلکو سره مرسته نه ده شوې.
جنگ خسارات خود را داره و خسارات انگفت مالی در این جمع مالی و
دلته جګړې خلکو ته ډېر مالی او ځاني زیانونه رسولي دي او څه باندې 2000 کورنۍ بې ځای شوې دي. او د دغو کورنۍ سروې د طبي پیښو سره د مبارزې ریاست لخوا ترسره شوې ده، خو تر اوسه پورې له دغو متضرر شوو کورنۍ سره مرسته نه ده شوې. بلخوا په کندوز کې له طبي پیښو سره د مبارزې ریاست مشر میراقا اعتبار بیا وایي چې په امام صاحب ولسوالۍ کې د ترسره شوې سروې له مخې 1500 متضرر شوې کورنۍ پیژندل شوې دي. ښاغلی اعتبار وایي چې د دغو متضرر شوو کورنیو راپور او اسنادونه یې له مرکزي حکومت سره شریک کړي دي او په نږدې ورځو کې به له زیانمنو کورنیو سره اړینې مرستې وشي.
د ازادۍ راډیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنی. همانیم ادبی راډیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د کابل پانتون له استاد ډاکټر زرغونې زیور سره مرکه اوري.
کومې کلمې چې التباس نه پیدا کوي یا معنا کې بدلون نه راځي هغه پروا نه لري، لکه کمیس.
پښتو ته د سوبمن تیمور د کتاب ژباړن نور افضل عابد راته وایي چې تیمور د خاطرو د کتاب په څومره وخت کې ژباړلی او دا خاطرې څه اهمیت لري.
تیمور خپل لیکنه د پلاس کوم خبرې لیکل شوی هغه دی.
دوه لاندې کایتونه د هند سینما د دوه تنو هنرمندانو په باره کې رپورټونه، که وقت و نور مطالبم لرو. پیل خبرونو کوو. اکرام الله اکرام ده تیره اونه فرنگی خبرون راو روی.
د افغانستان د ملي کتابتون د ودانۍ د جوړولو کار پیلېږي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیالي پوهنیاري سیدی مشغان مصطفوي د زمری د میاشتې په لسمه نیټه د ښار او کور جوړولو وزارت له ساختماني موین سره په کتنه کې د افغانستان د ملي کتابتون د ودانۍ د جوړولو د کار د پیل غوښتنه وکړه. د اطلاعات او فرهنګ وزارت له څو کلونو را په دې خوا هلې ځلې کوي چې د افغانستان ملي کتابتون چې د 2 میلیونو ټوکو کتابونو ظرفیت به ولري جوړ کړي. د باختر اژانس د خبر له مخې په دې کتنه کې د ښار او کور جوړولو وزارت ساختماني موین د دغه پروژې په باب په تفصیل سره خبرې وکړې. ویل چې د دغه کتابتون نقشه بشپړه شوې او له مرستندویانو سره هم خبرې شوې. که دا لګښت څوک په غاړه واخلي ډېر ژر به دا کتابتون جوړ شي. یاد دې وي چې د اطلاعات او فرهنګ په وزارت پورې د اړوندو 10 پروژو څخه د 5 پروژو قراردادونه بشپړ شوي او د 5 نورو پروژو قراردادونه به په نږدې راتلونکي کې بشپړ شي چې په دې پروژو کې د کابل او 2 ولایتونو نو دامه کتابتونونو رغول شامل دي. د زمری د میاشتې په 10مه نیټه د خوست ولایت د ولایتي ادارې په نوښت سولې او ورورولۍ تر نامه لاندې مشاعره جوړه شوه. د مشاعرې په پیل کې د خوست والي پوهندوی حکم خان حبیبي خبرې وکړې. ویل چې پخوانیو شاعرانو تل د ادب او شعر په ژبه د خپل هیواد تاریخ نړۍ ته ښکاره کړې او دای ورته ښودلي چې افغانانو تل د سولې او ورورۍ لاره غوره بللې. حبیبي د مشاعرې په ګډونوالو غږ وکړ چې تل د سولې او ورورولۍ لپاره کار وکړي تر هغو چې په هیواد کې سوله او یووالی رامنځته شي. غزلیز ماخام مشاعرې چې د شپې تر ناوخته یې دوام وکړ ګڼو شاعرانو پکې ګډون کړی او په خپلو شعرونو یې د هیواد پالنې ورورۍ سولې او ثبات پیغامونه وړاندې کړل. په دې اړه په خپرونه کې رپورټ هم اوریدلی شئ. د هند بالیوډ سینما د یو خلیجی میلیاردر په مرسته داسې فلم جوړوي چې 155 میلیونه ډالر لګښت به پرې راځي. دا فلم چې راندموزا نومیږي په 100 ژبو لکه هندي، انګلیسي، تامیلي، کانډا او تیلوګو وړاندې کیږي. ټاکل شوی چې دغه فلم به په 2000 میلادي کال کې بازار ته راووزي. که څه هم د نورو هیوادونو په پرتله دا ډېر لګښت نه دی، خو د هند سینما په تاریخ کې سابقه نه لري. بی ارشیتی هندي الاصل میلیاردر د دغه فلم مصارف په غاړه اخیستې دي. تر دې وړاندې د هندي سینما تر ټولو ګران بیه فلم باهوبلی دویم و چې روان 2010 کال سینماګانو ته راووت. په باهوبلی دویم ټول ټال 38 میلیونه او 500 زره ډالر لګول شوي دي.
تیره سه شنبه په خوست کې د سولې او ورورولۍ تر نامه لاندې مشاعره ترسره شوه. مشاعرې ته بلل شوی شاعرانو ډیری داسې شعرونه ولوستل چې د وطن پالنې، سولې او امن پیغامونه لرل. په خوست کې زموږ همکار نجیب الله لوخیل د مشاعرې ته ورغلی. د رپورټ د اورېدلو بلنه یې درکوم.
د سه شنبه په شپه په خوست کې د سولې او یووالي په نوم جوړ شوي غزلیز ماښام کې چې لسګونو فرهنګیانو، شاعرانو او د ادب او فرهنګ مینوالو ګډون کړی و، چارواکو زیاتوله فرهنګیان کولای شي د شعر په ژبه او د نثر په واسطه ځوان نسل د جګړې د ډګر پر ځای ښوونځیو، کار او زده کړو ته وهڅوي. خوست والي پوهندوی حکم خان حبیبي د غزلیز ماښام ګډونوالو ته په خپلو خبرو کې ویل:
د فرهنګي مبارزې او د قلم او د کتاب د مبارزې وخت را رسېدلی. پتاسی تو لوگ رکھو سی دی جہان دی سیالان سر دی سیالی لفار باید دی قلم او دی کتاب نا دی چوپت پر زائی کارو آخر. رازی سی دا وطن پا علم آباد کو، رازی سی دا وطن دی علم پا گانا او زیور سنبال وطن کو.
لیکوال او شاعر مبارز محمد زدران پا خپل مقاله کی دا سول یا ولم پا خوراولو کی دا فرهنگیانو دی رول یاد و نوکره.
نن افغانستان دیتا ارتیالری چی دی توری او توپک زای قلم او کتاب ونیسی. بچانی دی جاگری دی سنگر پر زای خونزی او مدرسی تولار شی او پا دی لارک دی افغان شاعرانو، لیکوالانو، ادیبانو او جورنالستانو رول خورا کلیدی دایی.
تر وینا او مقالو وروسته مشاعره پیل شوه. یو شمېر شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو شعرونه، غزلی، نظمونه او بیتونه ولوستل. سبحان الله بسم الله د غزلی زمخام ګډونوال ته یو انتخابي شعر وړاندې کړ.
یو واس پیلې او تو ګلان راوړم څنګه بوي د محبت ساز و سامان راوړم څنګه بوي د خپل وجود وینه مې خرڅه کړله وس مې نه وو یوې جنۍ ته پرې پیزوان راوړم څنګه به وي.
د سولې او یووالي په نوم جوړ شوي غزلیز ماښام کې خواوشا دیرشو شاعرانو شعرونه ولوستل چې د ګډونوالو له تاوده هرکلی سره مخامخ شول. شاعر کمال شاهزاده هم خپل شعر وړاندې کړ.
موږ وطن ساتلی لا دیارو په میړانه ده، څوک چې په وطن سر ورکوی نشي ناځوانه ده، زما بچای آرام په کور کې ناست او سبق وایي، وخې ګونډی ماشوم مې څه ستړی ستومانه ده.
د هند سینما د پخوانی اکټرې مدهوبالا مجسمه جوړیږي. دا مجسمه به د روان کال تر پایه په نوې ډیلی کې د انګلستان په یو مشهور موزیم کې ودروله شي. مدهوبالا ته چې د هندوستان خلکو د مینې د الهي لقب هم ورکړی و، څلور اتیا کاله له مخه په هند کې زیږېدلې وه. د پلار نوم یې عطاالله خان و. عطاالله خان په خټه پښتون او له پېښوره هندوستان ته کډه شوی و. مدهوبالا نه کلنه وه چې په فلمونو کې راڅرګنده شوه، ورو ورو وځلېده او د مغل اعظم په فلم کې شهرت نړیوال شو. دا په خپل اوویشت کلن و نری ژوند کې په شاوخوا اویا فلمونو کې لوبېدلې وه. دلیپ کمار چې له مدهوبالا سره په ګڼو فلمونو کې لوبېدلی او په دې مین و، غوښتل یې واده ورسره وکړي، خو د مدهوبالا پلار د دې واده مخالفت وکړ. دې د پلار تر مخالفت وروسته د کشور کمار سره واده وکړ، خو ژوند یې رنځ ورتریخ کړی و او بلاخره تر اوږدې ناروغۍ وروسته د شپږ دیرشو کلونو په عمر په 1906 کال کې وفات شوه. زموږ همکاره فرشته جلالزی د دې د مجسمې په اړه چې د روان کال تر پایه به جوړیږي رپورټ لري. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
د جنوبی اسیا پر میلیونونو وګړو د قدرمنې هنرمندې مدهوبالا مجسمه به د نوې ډیلی په واکس موزیم کې کښېښودل سي. ټاکل شوی چې د روان کال په وروستیو کې په نوې ډیلی کې د مدم توسد موزیم پرانیستل شي. دا د انګلستان یو ډیر مشهور موزیم دی چې د نړۍ د پیژندل سویو شخصیتونو واکس مجسمې پکې ایښودل کېږي. سږ کال په نوې ډیلی کې د مدم توسد د موزیم پرانیستل کېدو څخه وروسته د مدهوبالا مجسمه د هغې مینوالو ته وړاندې کېږي. د هندوستان ټایمز په حواله د مدهوبالا واکس مجسمه به هغه ډول چې د انارکلي په رول کې د مغل اعظم په فلم کې کار کړی و جوړه سي. مجسمې ته به کټ مټ هغسې جامه ور واغوستل سي چې انارکلي د مغل اعظم په فلم کې اغوستې وې. د هند حکومت څو کاله مخکې د مدهوبالا د درناوي لپاره د هغې د عکس پوستي ټاپه هم چاپ کړه. هندوستان ټایمز ته یو مسول چارواکی ویلي، موږ فخر کوو او خوشحاله یو چې د مدهوبالا واکس مجسمه به د ډیلی د مدم توسد په موزیم کې هیر شوي، ځکه هغه لا هم د میلیونونو انسانانو په زړونو کې ژوندی ده او باور لرو چې میلیاردونه مینوال به یې د لیدو لپاره موزیم ته ورشي.
پروانه ونه کې د مدهوبالا د ژوند د ملګری کشور کمار د زیږیدلو شپږتیا یې مکلیزه هم منځله کیږي. کشور کمار چې په 1921 عیسوي کال کې زیږیدلی، نه یوازې دا چې د بالیوډ بریالی سندرغاړی و، بلکې د فلم لوبغاړی، کمپوز جوړونکی، پروډیوسر او تکړه ډایرکټر هم و. کشور سربیره پر هندي ژبه د هند په نورو مروجو ژبو هم سندرې ویلې دي. همدارز د فلم فیر په نامه د هند سینما معتبره جایزه اته ځلې خپله کړې. زموږ همکار تایر روخان د کشور د ژوند او نری فعالیتونو په باب راپور چمتو کړی. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
دغه ښکلي او په زړه پورې اواز خاوند کشور کمار د هنستر او نامتو سندرغاړي دي. کشور کمار چې په 1990 عیسوي کال کې زیږیدلې او کورنۍ نوم یې کشور گنگولی وو، په هندوستان کې د شلمې پیړۍ د ډیرو سترو او مشهور هنرمندانو څخه وو. که څه هم هغه هیڅکله په رسمي توګه د موسیقي ترینینګ یا تمرین نه و کړی، خو د هغه څخه په ډیر لنډ وخت کې د هند یو ډیر محبوب سندرغاړی، فلمي لوبغاړی او کومیډین جوړ سو. چې د هند ډیره مشهوره سندرغاړې لتا منګشکر هم دغه خبره تاییدوي.
سمپورن کلاکار تھے کشور دا، میں انہیں بھارت کا ڈینی کے کہتی ہوں. کیا نہیں تھے وہ، پروڈیوسر، ڈائریکٹر، رائٹر، کمپوزر، ایکٹر اور سنگر. ہر رنگ کے گانے کو وہ بڑی آسانی سے اور بہت خوبی سے گاتے تھے.
د کشور ژوند د تضادونو یو بیلګه ده. هغه هیڅکله سګریټ نه څکول، الکول نه څښل او ډېر اجتماعي سړی هم نه و. خو څلور ځله یې د هند د سینما د ډېرو مشهورو مخکښو او ښکلو ښځو سره لکه روما دیوی، مادوبالا، یوګیتا بالی او لینا چندرواکر سره واده وکړ. کسه هم هغه په ډیرو کومیډي فلمونو کې راښکاره سو، خو د هغه دا هیله چې د خپل ورور اشوک کمار غوندې په فلمونو کې د یو رومانتیک هیرو یا قهرمان په توګه کار وکړي هیڅ وخت ترسره نه سو. د هغه لپاره یوازنۍ زمينه چې په فلم کې جدي رول ولوبوي په هغه فلمونو کې وای چې د پخپلې د پروډکشن یا تهیه کار پر مخ بیوه، لکه د دور گاگن کې چاون مین فلم چې په 1984 کال کې جوړ سو، چې دغه فلم کوئی لوتا دې مېرې بیټوین دین سندره هم د پخپلې ویل ده. کشور ته د موسیقي سره مینه او علاقه د خپل مور دهانینجی بنرجی لخوا چې و کلاسیک سندرغاړې و په میراث رسیدلې و. د کشور کمار لومړنی هنري کارونه د هند د مشهور سندرغاړي کی آی سیګل تر اغیزې لاندې وي. هغه په دې هیله چې د سیګل سره د نږدې وګوري، نو د تیرې پیړۍ په څلوېښتو کلونو کې یې د بمبئی په لوري سفر وکړ. خو سره د دې چې دغه لیدنه کتنه ترسره نه سوه، هغه د یو بل هندي سندرې جوړونکي سرسوتی دیوی لخوا دې ته دعوت سو تر څو د هغه تر ډایرکټری لاندې یو کورس یا ګډه سندره ووایي.
نخروالی دیکھنے میں دیکھ لو ہے کیسی بھولی بھالی.
چې دغه سندری ډیر ژر د یو بل مشهور کمپوزیتور یا سندر جوړونکي کیمچن پرکاش په مدرنه ځانته راوړوله، او په 1988 کال کې کشور کمار د همدې سندر جوړونکي یعنی پرکاش لخوا جته راوبلل سو تر څو د مارنی کی دیوان کیون مانگو سندره د زیدی فلم لپاره چې په هغه کې دیوانن لومړنی رول لوبولی وو ووایي. د تیرې پیړۍ د 50 کلونو په سر کې کشور کمار د هندي فلمونو د یو مشهور ډایرکټر او موسیقي جوړونکي اس ډی برمن سره همکاري پیل کړه.
هم بے وفا هرگز نه ته پر هم وفا کر نه سکے.
د هغه اختلافونه سره سره چې د دوی په منځ کې د 1950 څخه تر 1955 کال پورې موجود و، کشور په دې وخت کې 112 سندری د برمن په فلمونو کې وویل، او د هغه دغه همکاري په 1955 کال کې د اس ډی برمن د مړینې سره سم پای ته ورسېده. کشور خپل لومړنی ستر بدلیتوب د فلم د لوبغاړي په توګه په 1953 کال کې د لړکی په فلم کې ونمانځه. برسیره پر تجارتي فلمونو لکه بټی کا نام هغه د خپل وړونو اشوک کمار او انوپ کمار سره په څو نورو مشهور فلمونو کې لکه چلتی کا نام گاڑی او چلتی کا نام زندگی کے ہم رشکار سو کشور کمار خپل بریالی توب د شپیتو کلونو په نیمایی کې اوج ته ورسوه. وروسته تر هغه تجارتي بریالیتوب چې په 1950 کال کې یې د تیم دیویان په فلم کې ترلاسه کړ، په 1960 کال کې یې په یو ډیر مشهور فلم کې چې انندهانا نومېدی خپل دغه بریالیتوب په بشپړه توګه ثابت کړ. د کشور کمار د بخت ډیوه هغه وخت مخ پر زوال سوه چې په 1960 کال کې یې په هغه پروګرام کې د برخه اخیستو څخه ډډه وکړه چې د سنجی خان په ویاړ جوړ سوی و. د سندری په آل انډیا رادیو کې د خبرولو څخه منسوي او د هندستان دولت د پریکړه وکړه چې د هغه د ټول ریکارډ سیویو یا سب سیویو سندرو د پلورلو څخه دې مخنیوي وسی. خو کشور کمار د یو فعال سندرغاړي په توګه پاتې سو او د سندرو ویلو ته ادامه ورکړه تر هغه مهاله چې حتی یوه ورځ د خپلې مړینې مخکې چې د زړه درېدو له امله رامنځته شوه یا د اشا بوسلی سره یوه ګډه سندره ثبت کړه. کشور کمار د 1980 کال د اکتوبر پر 13 مړ شو، خو د هغه نوم او د هغه په زړه پورې سندرې به تر ډیره مودې د خلکو په یادونو او زړونو کې پاتې دي. لغتونو د جوړولو چاره باید څنګه وي؟ د نورو ژبو لغتونه باید څه ډول تلفظ شي؟ لغتونه باید څنګه او څوک جوړ کړي؟ دا او نورې پوښتنې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد ډاکټر زرغونه زیور په دې مرکه کې ځوابوي چې زموږ همکار محبوب شاه محبوب ورسره کړي.
ډاکټر صاحب، دا چې تاسې د ژبپوهنې د برخې استاد یاست، پښتو ژبې ته له ډېره پخوا راهیسې یو شمېر کلمې په غیر شعوري یا په شعوري ډول راځي له نورو ژبو نه، دغه چاره تاسې څه ډول ارزوئ؟
دغه موضوع چې دا د یو شمېر لغتونه یا یو شمېر کلمې چې ژبې ته راننوځي، دا په شعوري یا غیر شعوري توګه په دې معنا ژبې ته راداخلیږي چې دا یو بهیر دی په ژبنۍ تحولاتو کې هم راځي، ځکه که هر ټولنه پرمختګ کوي د اقتصادي، سیاسي او نورو ټولنیزو پرمختګونو په جریان کې په ژبه کې هم ځینې بدلونونه رامنځته کیږي او هغه بدلونونه البته زیات دي چې موږ ګورو یو شمېر لغات چې د بلې ژبې نه پښتو ژبې ته یا بلې ژبې ته راداخلیږي او هر ژبه د نړۍ هر ژبه د دغه پروسې نه اغه نه دي پاک نه دي، یعنی همیشه هر ژبه کې دغه جریان یا د بهیر روان وي. ژبې ته چې دغه الفاظ یا کلمات به هر نه یا د بل نه یا سیمه ایز ماحول نه ژبې ته راداخلیږي یا واردیږي، دا ځانته بعضی اصول یا قوانین لري او هغه اصول او قوانین البته که په ژبني د خپلې ژبې په چوکاټ کې راداخلیږي، هغه د عامه ژبې ځینې ښېګڼې یا ځینې خصوصیات ځانته غوره کوي. مثلا پښتو ژبې ته یو شمېر پخوا ډېر عربي لغتونه راننوتی دي، همداسې فارسي ژبې ته هم راننوتی، خو مګر پښتو ژبې ته چې راننوتی دي
پختو ژبه کې ځینی ګرامري قواعد هم په تطبیق شوې دي. مثلا پختو ګرامري قواعد فرض کوم ځینی کلمې دي چې د مذکر یا د مؤنث په شکل دي. مثلا موږ وایو چې موضوع یا اصطلاح یا فرزنده ځینی کلمې دي چې عربي دي مګر پختو ته رانه نه ودی.
یعنی دا غوي مذکر کلمې زموږ دلته د مذکر لپاره کارول کیږي او مؤنث کلمې د مؤنث لپاره کارول کیږي.
اوس مثلا موږ وایو چې موضوع په اخر کې موضوع او دا اوګدو هغه اخري عین چې دی هغه حذفیږي هغه نه ویل کیږي. نو په هغه اساس باندې موږ دا کلی چې جمع کوو د جمع په شکل استعمالو. نو زیاتره د پښتو قاعده ور باندې تطبیقیږي لکه موضوعګانې که څه هم موضوعات هم وایي خو مګر موضوعګانې په پښتو قاعده سره برابرېږي.
معمولا زموږ ځوان قشر له یوې ستونزې سره مخ وي. هغوی یو شمېر ژبپوهانو دا نظریه ورکړي چې هر کلمه چې تاسو څه ډول تلفظ کوئ کوخه خو کې چې ما غډولې ولیکي مګر که چیرته بیا مانوي خواته وګورو خی یو شمیر کلمې مانوي بدلون پکې رامنځته شي. د بیلګې په ډول موږ یو شمیر کلمې چې مونږ یو ډول تلفظ کوو خو د کلمې هغه اصلي شکل بل ډول دی. مثلا کومنګ د عربي ژبې معنا وګورو لال وګورو کنه دي تورته زین نور کلمې وګورو الت تلفظ په عربی کې یو ډول دی مګر موږ ته په مفغن شکل راغلی دل طبیعت د تلفظ موږ بل ډول کو. اگر انګه تلفظ موږ نشو کول لکه د لعل تلفظ موږ نشو کول
اصلي تلفظ نشو کول
د ژبپوهنې د قوانینو لمخې څه په کار دی دا کلمې هغه شکل چې په امغه لومړنۍ ژبه کې دي هغه ډول ولیکل شي کنه څه ډول چې موږ تلفظ کوو.
دلته خو دوه خبرې ضروری دي. یو خو هغه د چا کلمې د کوم بل ژبې ناراضي هغه زمنګ یا د پښتو ژبې د قاعده لاندې امغه سي تلفظ کوي. یعنی فونولوژیکي دغه چې دی هغه ځکه په پښتو ژبه کې ځینی وازونه دي چې هغه خپل د پښتو ژبې مال نه دي هغه د بل ژبې مثلا د عربي دي. فرض کوم هغه لس یا اته یا نه وازونه دي چې هغه منګه په هغه څنګه چې په عربي کې ویل کېږي هغه پښتانه یا منګه نه وایو یا نه شو ویلې. مګر دوهمه خبره دا ده چې منګه هغه کلمې بیا په من خپل تلفظ سره ولیکو بیا د کلمې په معنا کې بدلون راځي. یعنی اصلا خبره دا ده چې باید منګه هغه کلمې په ما خپل د دې شی په لحاظ باندې په ما خپل شکل ولیکو. کومې کلمې چې التباس نه پیدا کوي یا معنا کې بدلون نه راځي هغه پروا نه لري که مونږ یې ولیکو. اوس فرض کوم ځینې کلمې دي لکه کمیس یا صابون یا فرزنده سې کلمې چې په سوات لیکي او کمیس په قمیص او مثلا اوس دلته پښتو ته په کمیس په شکل باندې راغلي هغه کلمې چې معنا کې بدلون نه راځي پروانه کې کومګې په دا شکل ولیکو هم صحیح ده. خو هغه کلمې چې معنا معنوي تغییر پکې راځي نو هغه بیا په خپل اصلي شکل پکې راځي.
بلګې په ډول زوایم چې مونږ معمولا الله نو وایو کنه مونږ الله وایو
الله
کچیرته موږ الله ولیکو مانوی تغییر خای پکې را پیښ شي او چیرته الله ولیکنو هدف موږ ما لوی ذات دی. یو بل پښتنه ډاکټر سنت را ولړیږي چې البته له ما سره ده هغه دا چې اکثر وخت موږ ځوان قشر او ځوان لیکوالان هغه کوشش کوي چې یو شمېر داسې لغتونه وکاري چې د نورو ژبو یې هغه په عامو خبرو کې یا په لیک کې مثلا ځینې د عربي نه ډېر متاثره عربي کلمات لیکي ځینې له انګلیسي متاثره کوشش کوي چې انګلیسي ولیکي دغه ډول کلمات کارول. مثلا تاسو مخکې د کمیس خبره وکړه که کمیس د کمیس لپاره موږ خط لرو نو که خط وکړو څه بدی بولري چې هغه پخوانی لغتونه زموږه راژوندې شي او کنه هغه لغتونه چې له نورو ژبو راغلی دي هغه مکارو نو څه ادلون بدلون رامنځته کی په ژبه کې.
دا خو د یو سوال دی چې یو شمیر کلمې یا هغه لغتونه چې ډېر پخوا په تاریخي لحاظ باندې ژبې ته راننوتې دي او هغه ولس یا ټولنې قبول کړي دي او هغه هم د سیراپات دي لکه دا کمیس مثال کومنګ خط ور سره وایو دا د کمیس ته پاره یو مترادفه کلمه ده او دواړه کلمې مترادفې دي او مونږ کول شو چې دا دواړه استعمال کو ختم استعمال کو کمیس مثلا په یو متن کې کول شو کمیس کلمه استعمال کو او ختم استعمال کو د کې څه مشکل نشته دي. اما دا چې کمیس په نه تاریخي اغلری او زیات خلک استعمالي خط به شاید محدود محدود خلق استعمال کی، مگر کمیس خو بیخی عام شوه دی، یعنی هر د درشی کمیس تم کمیس وای او د نور جامو کمیس تم کمیس وای، نو په دې لحاظ باندې هغه کومه غټه سونزه نه ده. او پات شو دا نور خلق یو شمیر کسان چې مثلا په عربي کې ډیر مهارت لري، عربي ژبه درس ویل دی یا تعلیم کړی یا تحصیل کړی، یا مثلا په بل ژبه کې په انګلیسي کې یا په اردو کې یا په روسی کې یا په فرانسوي یا جرمنی ژبه کې، هغه مثلا د هغه بل ژبه د تحصیل لاندې ځینې کلمات سه شوري شوری کاری، شوری پا دی مانا بنده دست فکر که چی دا با یو نوی آغا دی یو موت دی، یو موت خبره دا بس آغا کلمه خصوصا تاسو کوری دی کسی پختون خواه پا پختو که خصوصا پا مرکزی پیخور که ادبی جبه تاسو کوری، ادبی جبه طول نمائی نمائی بحرانی کلمه استعمالی، مثلا اردو استعمالی خود دا آغا محیط دی تاثیر اثر دی، او نور انگلیسی زکر چی دو دوی طول عرص زیادتر سایل په انګلیسي دی، نو دوی کوشش کوي چې د 50% نه زیات دوی انګلیسي کلمې کاروي.
د تماس لري بل پښتون استاد راولر شوه د ژبې د سوچو کېدا لپاره چې یو شمېر پوهانو کارم کړی دی او ځین وسم لګیا دي کار کوي، کوشش کوي چې پښتو ژبه سوچه شي. دغه سوچه کېدا له تیوري یا نظریه سره تاسو څه ډول موافق یا مخالف؟
دا خو د ژبې د سوچه کېدا لپاره
مثلا وایي چې باید نور لغتونه پکې ونه کارول شي، باید صرف پښتو لغتونه کوم لغتونه یې باید نوي ورته جوړ شي.
دا ګوره یو بل بهیر دی په ژبپوهنه کې، د لغتپوهنې په میتود د لوژیک یا میتود کې دا یو سیستم دی چې هر ژبه یو شمیر لغتونه په خپل ذات کې لري او یو شمیر نور لغتونه د بهر نه په مستعار ډول راځي، یا راځي یا په زور راځي یا په رضا راځي، خو مقصد راځي ژبې ته خامخا داخليږي. مونږ د دې لپاره چې یو ژبه د پردیو لغاتو د هجوم نه وساتل شي، دلته یو عمل باید ترسره شي یا کوشش وشي، هڅه وشي چې بې اندازې لغتونه باید ژبې ته راننه نه وزي. تر کوم ځای کې چې امکانات وي او موږ خپله ژبه کې لغت لرو او هغې دپاره پوره د معنا په توګه او د جوړښت او د ساختمان په لحاظ باندې کولی شو، موږ باید خپلې کلمې استعمال کړو. خو هغه ځایونو کې چې کټ مټ راواخلو او بیا یې دلته خپله مو لرو، هغه د بلې ژبې نه د هغې په عوض باندې کار کړو، دا صحیح خبره نه ده. موږ باید کوشش وکړو هغه اول خو خپله ژبه کې خپلې اصلي کلمې چې لرو هغه راواخلو، که بیا هغې سره موضوع بسیا نه شوه بیا هغې نه وروسته موږ کلمه جوړونې د لارې نه لغت ورته ټاکو یا لغت ورته جوړوو، که بیا هم دغه دویمه پروسه کې بیا حل مطلبونه شو بیا یې د ترجمې د لارې نه مثلا ځینې اصطلاحات ځینې کلمې ترجمه کوو ژبې ته داخلو. نو دغه یو سیستم دی چې یا اول خپل اصلي لغت باید پیدا شي، بیا که په هغې کې پیدا نه شو بیا د کلمه جوړونې د لارې نه. کلمه جوړونه په دوو طریقو کې، یا په اشتقاقي توګه کلمې جوړېږي او یا په ترکیبي توګه. نو د دغه لارې نه مونږ کولی شو چې ژبې ته یو شمېر کلمې پښتو کلمې جوړې کړو چې د خپلې ژبې د قوانینو په اساس باندې، او بل که بیا هم ستونزه وه بیا یې د ترجمې د لارې مثلا د بلې ژبې نه را ترجمه کوو، خو په داسې یو ترجمه چې تحت لفظي ترجمه نه کوو، هغه شی ګورو چې مونږ ژبه کې څنګه استعمالیږي.
یو شمیر ژبپوهانو او یا هم یو شمیر هغه کسانو چې هغوی په ژبه پوهیږي یا نه پوهیږي، خو مورنۍ ژبه پښتو ده، په دغه وروستیو څو لسیزو کې کوشش دا کوي چې یو شمیر کلمات یا په اشتقاقي بڼه جوړ کړي یا په ترکیبي بڼه جوړ کړي او جوړ کړي دي، چې هغه قواعد او هغه اصول چې د نیولوګیزم لپاره ټاکل شوی دی هغه سره سر نه خوري او مشکلات راولي. د دغه شان لغتونو رامنځته کول یا په بې بندوباره شکل سره یا په شعوري یا په غیر شعوري ډول سره ژبې ته څومره تاوان یا ګټه رسوي؟
هغه څوک چې د ژبې یا په ژبني اصولو په ژبني قوانینو باندې بلدي او پوهه پکې لري او د ژبې بنیادي د ژبې ریشه د ژبې مختاری ورستاری دی جبی هغه افیکسونه سفیکسونه دغه باندې پویږي هغه کول شي چې د جبی لپاره کلمات او لغات په عامه د قانون په چوکاټ کې هم دغه جبی د قانون په چوکاټ کې ورته دغه اصلاحات جوړ کی یا کلمې جوړ کی. مګر یو شمېر هغه کسان دي چې مثلا یو کلمه ده د معنا په لحاظ باندې یو مفهوم لري او دوی مثلا هغه ته یو داسې ورستاری ورکی چې هغه سره نه لګیږي. مثلا اوس فرض د ایز ورستاری ایز دوه ځایه کې مونږ استعمالوو، یو ایز د صفتي نسبتي صفتونو لپاره استعمالوي، یو ایز د ځای دپاره. مثلا ایز دریز لویدیز ختیز او سیمه ایز چې وایو بیا دا بل به یو ځای باندې ساده ځای باندې کې نو دغه ایز به خپل منځ کې فرق کوي.
اوس هغه چې په ځای باندې ختیز
که په ځای باندې و هغه د ځای
لکه ختیز او لویدیز
دریز
او هغه چې په یې ځای باندې
هغه خو نسبتیت روستاری دی.
سیمه
ایز خمته ایز سپیز دغه سی نو هغه باید په دې باندې ولیکي. یعنی دلته فرق کوي مثلا
پښتو د نیولوګیزم دغه کومه پروسه چې د چینی لغتونو کې جوړي تاسو څومره بریالي ګڼئ؟
تر یو ځایه پوری خو زه وایم تقریبا لږ تر لږه د نیولوګیزم یا د کلمه جوړونې سیستم په پښتو ژبه کې بریالي پروسه ده. په دې معنا باندې چې خپل دا ژبه دغه استعداد لري، دغه قوت لري چې په دې کې مونږ د یو کلمې نه ډېرې کلمې په مختلفو بڼو باندې جوړې کړو. خو دې کې غور پکار دی دقیق چې د کلمې په معنا کې د کلمې په استعمال کې توپیر رانشي یو، او دویمه خبر دا ده چې په کلمه جوړون کې د کلمې هغه آهنګ غوږو ته نامانوسه واقع نشي. که چېرته په غوږ خونه لګي ټوله ناغه نشي زغملی، ځکه چې د ژبې د اصول او قاعده نه به لرې وي.
ډېر مننه.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
وږمې دا ځل دوه لنډې کایتونه لوستې دي. دا وایي په یو نقل کې د عمر مختلفو دورو ته په پام سره د څو تنو ملګرو استدلال او دلایل جالب دي. راځئ ورته غوږ پشو.
د معنویت مزل. ځوان مرشد ته ورغی چې د معنویت په ګاڼه یې سمبال او د اخلاقي عظمت څښتن یې کړي. مرشد ورته وویل تر یو کال پورې چې هر چا په سپک سترګه درته وکتل په بدل کې پیسې ورکړه. زوان د پیر ومنل او لدی وروسته بچی هرچا وکنزه او توندی به ور سره وکړه د بل جیبه پیسې را وېستي او ور به یې کړې. کال پوره شو او زوان مرید خپل مرشد ته ورغی چې د معنویت په لار کې بل هدایت ورکړي. مرشد ورته وویل په چاله بازار ډوډۍ را ته راوړه. زوان چې څنګه په ډوډۍ پسې لاړ، مرشد د سوالګرو په جامه کې بازار ته روان شو چې څوکی ونه پیژني او هوري مرید ته په لار کې ودرید. د مرید په لیدو سره سوالګر په کنځلو ورته سر شو، خو ځوان مرید ته غوسه ورنغله او بلکې په ورین تندي ورته وویل دا ټول کال مې په کنځلو پیسې ورکړې دي خو اوس یې مفت اورم، د شکر ځای دی. مرشد چې د مرید دا خبره واورېده ځان یې ور وپیژنده. ورته ویې ویل آفرین، په اول امتحان کې کامیاب شوې، اوس نو کولای شي چې دویم مزل پیل کړې، ځکه په دې پوه شوې چې ستونزو ته باید وارخطا نه شي بلکې ورته وخاندې. د عمر بهیر. څو کسه دوستان په څلوېښت کلنۍ کې سره وپتېله چې ډوډۍ به یو ځای په یوه رستورانت کې وخوري. د مختلفو رستورانتونو له کتلو وروسته یې سبا رستورانت خوښ کړ، ځکه چې ګارسونان یې ښکلې وې. لس کاله پس چې 50 کلن شول، یو ځل بیا په رستورانت کې د یو ځای ډوډۍ په فکر کې ولوېدل او له ښه غوره وروسته یې سبا رستورانت خوښ کړ، ځکه چې ډوډۍ یې خوندوره وه. د شپې ته کلنۍ په مناسبت چې په رستورانت کې د ډوډۍ پروګرام جوړاوه، سبا رستورانت یې په دې دلیل خوښ کړ چې شور پکې نه و، بېکړه په ځای و. په اویا کلنۍ کې یې د سبا رستورانت د غوراوي دلیل دا و چې لفټ لري، ورختل اسانه دي. او په اتیا کلنۍ کې چې د ډوډۍ لپاره رستورانت خوښاوه، بیا هم سبا رستورانت غوره کړ. خدا زلی د انتخاب لپاره یو بل دلیل و. دوی سره وویل دغه رستورانت په دې ښه دی چې هیڅ وخت مو ډوډۍ پکې نه ده خوړلې، بیخي نوی دی.
سوبمن تیمور د ګورګانی تیمور د خاطرو ټولګه ده چې فرانسوي لیکوال مارسل برون راټوله کړې او نور افضل عابد پښتو ته ژباړلې. دغه ټولګه 115 مخه لري او تیمور په کې له ماشومتوبه بیا د ژوند تر وروستیو کلونو پورې خپلې خاطرې لیکلې دي. د دې کتاب له پښتو ژباړن نور افضل عابد سره زموږ همکار همایون هیواد مرکه کړې چې د ښاغلي عابد په خبرو پیلېږي.
سبمن تیمور یو ډېر جالب کتاب دی، د ګوډ تیمور خاطرې دي چې د خپل لیکلې په خپل قلم لیکلې. بیا د مړینې وروسته 200 کاله وروسته بیا یو فرانسوي لیکوال دی مارسل بریون په نوم، هغه بیا بیلابیلو موزیمونو ته تللی، د خاطرات راټول کړي دي او یو کتاب یې پې لیکلی دی. وروسته بیا د یو پارسي لیکوال دی، هغه هم زیاتونې پکې کړې دي او په پارسي لیکلی چې بیا ما پښتو ته راوژباړه.
په دې کتاب کې څه داسې و چې تاسو پښتو ته راوژباړه؟
عموما د تیمور ژوند چې دی ټول جالب دی، خاطرات دي. دا یو ډېر قوي جنرال دی، ښه اداره کوونکی دی، بیلابیل خوبۍ لري. دی د قرآن داسې حافظ دی چې قرآن یې د شاد څخه یاد دی. پښتنو ته د ده د ژباړې ډېر ضرورت دی چې دی باید دا کتاب پښتانه ولولي او خوند ترې واخلي، او هغه خبرې چې د پښتنو د بهبود لپاره، د دوی د قوم د لوړوالي لپاره مرسته کولی شي، هغه څخه ګټه واخلي.
تاسې د تیمور د ځینو ښو ځانګړنو یادونه وکړه، خو تیمور همدومره قتلونه کړي، ښارونه وران کړی دی، او د پدې خاطر چې نړۍ ونیسي ډېر مختلف کارونه کړی دی. په دې کتاب کې ډېر کله د جګړه ستایلې ده، خوندوره یاده کړې ده. نو په داسې وټولنه کې لکه افغانستان چې اوس جګړه پکې روانه ده، تشدد پکې ډېر دی، آیا دغه سې کتابونه نور هم جګړه یا د تشدد فکر ته وده نه ورکوي؟
ګوره، تیمور یو داسې سړی دی چې حتی د اسلام له نمت څخه هم خپل ګټه کار اخیستی دی، یعنی استعمال کړی دی. پښتنو ته یې ګټه داله چې دوی دې باندې فکر وکړي چې هغه د چې اسلام څخه غلطه استفاده کړي، نو تشدد باید ونه کړي، تشدد څخه مخنیوی باید وکړي، نور خلک پرې نږدي چې تشدد وکړي.
خدای ډېر کله د جګړې د خیستوالي هڅه کوي. مثال وایي چې که خلک پوه شي چې جګړه څومره خوندوره ده، دوی به نور هیڅ هم زده نه کړي، یوازې همدا جګړه به کوي. دغسې په ډېرو نورو ځایونو کې هم د جګړې ستاینه شوې ده. پوښتنه دا ده چې دا خبرې آیا انسان ته داسې فکر نه ورکوي، یا یو چاته چې نوی راځلمی شوی وي چې رښتیا هم جګړه دومره خوندوره ده چې یو انسان کولی شي ټول ژوند ورته وقف کړي، خوند ترې واخلي او مخکې پکې لاړ شي؟
تیمور چې دی یو جنګیالی دی، نو د یو جنګیالي لپاره باید جنگ خوندور وي، ځکه د وطن څخه، د خپلې خاورې څخه دفاع کوي. خو په دې کتاب کې نورې برخې بیا داسې دي چې ډېر تت تصویر دی، لکه قتل عام شوی دی، ډېر ځای کې ماشومان وژل شوي دي، ښځې وژل شوي دي، ښارونه ټول قتل عام شوي دي. ظلم یې چې کړی هغه منفي اړخ یې راواخلو، چې تشدد یې کړی باید دای نه وای کړی، پښتانه باید داسې ونه کړي.
تاسې مخکې یادونه وکړه چې دا کتاب او دا خاطرې مارسل برون راټولې کړې دي. دای داسې کس و چې په فارسي ژبه ډېر نه پوهېده. څومره سړی باور کوي شي چې دا د رښتیا هم د تیمور خبرې وي، او کوم کارونه چې په دې کتاب کې ذکر شوي دي هغه دې ټول تیمور کړی وي؟
دی خپل هم دا خبره کوي، مارسل بریون، چې کتاب چې دی اکثره خبرې چې دي، اکثره برخه چې ده د ټول د تیمور خپل لیکنه ده. د ده پلاس چې کوم خبرې لیکل شوي هغه دي، نور زیاتونې بیا پکې شوي دي، ځکه کله چې پرسیج باړن دا کتاب راژباړي نو هغه هم بیا زیاتونه پکې کوي. نو طبعا مارسل بریون هم زیاتونې پکې کړي وي.
رب شو د تیمور ژوند ته خپل تیمور څړولې وسړی وو.
تیمور یو عجیب شخصیت دی، یعنی مرموز دی. یو ځای کې لس کیږي چې د مثبت کارونه کوي، بل ځای کې دومره منفی کارونه کوي چې مثبت کارونه بخیب کوي کیږي. مثلا د اسلام څخه داسې ګټه اخلي چې ځینې وختو کې داسې مویل دي چې د خدای او زما ترمنځ فرق دا دی چې خدای خلق مړ کوي شي او بیا را ژوندي کولای شي، او زه چې یم بیا نشم ژوندي کولای، خو ټول مړ کولای شم. او مثبت اړخ بیا دا دی چې دای شاعرانو، عالمانو، صنعتکارانو ته ډیر احترام لري. په کوم ښار باندې چې دای برید کوي، ښار چې کله ونیسي، نو د شاعرانو، صنعتکارانو، عالمانو کورونه د امن ځایونه اعلانوي، او خلک چې هلته ورشي هغوی محفوظ وي، له مرګ څخه په امن کې وي.
خو د ورسره خزو ماشومان او یا سپینګیرو ته هیڅ احترام نه دی کړی په ځینو ښارونو کې، هغوی وژلې دي. ولې دی د شاعرانو یا عالمانو ته دومره ډیر زیات احترام لري؟
دی کله چې لوی شي، شپاړس کلن وي، چلته پلار یو خبره ورته کوي، نصیحت ورته کوي چې ګوره ته به یو لوی سړی شې، نړۍ به ونیسې، خو درې طبقې چې دي هغو ته به ته څه نه وایې. دا به په امن کې وي چې یو عالمان دي، بل شاعران دي، او بل صنعتکاران دي. نو دی هغه د پلار خبره په غوږ کې ده، هماغه داسې نیولې چې د عمر تر اخره پورې د دې درېو طبقو ته هیڅ نه دی ویلی، او دوی ته یې ډېر قدر ورکړی دی. بل د عام خلک چې دي، عام خلک د کوم ښار چې د دننه نافرمانی کړې او بغاوت یې کړی یا تسلیم شوي نه دي، نو بیا یې دا نه دي کتلی چې دا وړ دی، دا لوی دی، دا ښځه ده او دا ماشوم دی. هر څوک یې مړه کړي او د خپل قدرت لپاره یې هیڅوک نه دي پرېښي.
تیمور افغانستان ته هم راغلی، دلته له ده سره څه شوي دي، د څه کړي دي، او د افغانانو په اړه د څه ویلي؟
دی له افغانانو ډیر متاثر دی. افغانانو بیا دته ډیرې فتحې هم کړې، بریاوې هم ته راوړې دي. دی لومړی ځل چې افغانستان ته راځي، د اوسني زابل ته، په دې ځای کې د دنه څو نفر ورکېږي، بیا څو ورځې ورک وي، بیا چې دی پوښتنه کوي چې دا زما سرتیری چیرته دی پیدا کیږي. نو کله سرتیری مړه پیدا کیږي، بیا ځایي قومندان چې د هغې نه پوښتنه کوي چې دا چا مړه کړي، دی وایي چې زه نه پوهېږم. دی بیا خپل هغه سیمې ته ځي، هلته بیا یو څوک ورته وایي چې دا د عبدال کلزئی په نوم یو قومندان دی، د دې سیمې د هغو نه پر مړه کړي دي. تیمور یو عادت درلود چې د خپلو سرتیرو غچې هیڅ کلم نه پرېښوده. نو دی د دې بدل په اخیستلو لپاره بیا درومي غور ته، عبدال کلزئی غور کې دی. کله چې دی غور ته ځي، هلته په جنگ باندې پیښه کوي. لومړی جنگ چې دی، جنگ کې دی ماته خوري، ځکه کلزئیان چې دي یو ډول چنګکونه لري په سر کې چاړې دي. نو کله چې سرتیری ته ورواچوي، سرتیری د لاس نه کوز را غورځیږي، نو دوی مړه کوي. بیا چې دی عقب نشینی کوي، په بله ورځ دی بیا برید کوي او بارود استعمالوي. نو هغه کلزئیانو ته دی ماته ورکوي، او دی په د دوی کلا چې دې ته ډېر په مهارت خیجي، ځکه دوی داسې خلک نه دي د افغانان چې د دوی مات شي تر اخره جنګیږي. کله چې کلا ته داخلیږي، نو دوی اذان کوي، خپلو سرتیرو ته امر وکړي چې اذان وکړي. نو کله چې اذان وکړي، بس د افغانان چې دی هغه قراریږي او دوی کلا ته دخول کوي. وروسته عبدال کلزئی ته دی وایي چې ته زما خوښ شوې، ته یو ډېر ښه زړور سړی یې، نه غواړم چې تا مړ کړم. ځکه عبدال کلزئی د دې نه مخکې ده وایي چې ته یو داسې سیمې ته راغلی چې د دې تیږه هم تا نه پرېږدي، تیږه دې مړ کوي، دره دې مړ کوي، د دې درې نه هم نشي وتلی. نو بیا یې ملګری شي، دا بیا هند ته ورسره درومي. هند کې بیا د ډیلي ښار همدا کلزئیان چې دی همدا یې ورته فتح کوي. په عموم کې دی د افغانانو څخه ډېره ښه خاطره لري او ډېرې خوښېږي. دی داسې هند ته چې درومي په خیبر باندې اوړي، نو دا د خیبر خلک چې دا تر ډېر جالب ښکاري چې دا یو ډول خلک وو چې جګ قدونه یې لرل، غنم رنگ رنګونه یې وو، او ښکلي جامې اغوستې، ډېر ښه خلک وو، غیرتي خلک وو. په عموم کې دی د پښتنو څخه ډېره ښه خاطره لري.
تیمور جنگیالی وو، د جګړې کړې او مختلف تاکتیکونه یې کارولي. آیا هغه تاکتیکونه یې اوس هم د کارېدو وړ دي؟
ولې نه، دا یو ډېر ښه قومندان و د جنگ کې جګړې، او اوس هم کولای شي چې زموږ حکومتي ځواکونه او قومندانان، جنرالان د دې کتاب څخه استفاده وکړي او کتاب یې ولولي، ځکه دا ډېر محتاط و په جګړه کې کاتې و. دی خپله په ډېرو ځایو کې دا یادونه کوي چې که پلانۍ کلا یا پلانۍ ښار له قومندان یې دا غلطي نه وای کړې، نو بیا دی ما نه شوه کولای چې دی ما مات کړی او ماته به ماته راکولی. خپله دا د غور خلک چې دی کلازیان چې دی د دې یادونه هم کوي چې دوی کا ما ته کوس د غره بیختره کو شوی نه وای نو ما نش وکړ کولای چې دوی مې مات کړی وای وړینه د دوی لپاره چې دا کتاب باید ولولې ولولې ځکه ډیر څه لري د دوی لپاره چې زده کړې وشي
دا کتاب 215 مخه ده په اخر کې تیمور د خپل پادشاهي د ورستۍ ورځو پاړه د خپل کړنو پاړه څه وایي او ورسله د څه وشول
ورستۍ ورځې داسې دي چې دا یو خوب بینی چې زه چین ته ځم په لاره کې بیا مړ کېږم یو زما یو کمانډان دی هغه راځي او زما څخه زړه وباسي همداسې وشول دی چې کله چین ته د چین پاچا چې و هغه د ده څخه نافرماني وکړه او غوښتنه یې ونه منله چې دا اراده وت کړی او د کیش ښار ته نو دی چې کله په لاره کې وردرومي د چین یوه صحرا ده په هغه کې دی خپل ژوند له لاسه ورکوي د ده څخه وروسته د ده زمنو یې کار کړی دی هرات یې آباد کړی دی او کړوسیانو یې ښه مثال بابر دی چې بابر بیا لوی امپراتوری جوړ کړ په هند کې نو د دې اولادام چې د پر رقم کاری کړای دی داس نه دی کې شوی چې دوی بیا ناستي او ختم شوی دی